د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې مسلس او ومورس خو پایل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون خبره کړې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي دي چې د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې د متحدو ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه د شنبې په ورځ د بلوچستان په شمال لویدیځ ناکراره سیمه کې له بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره جګړه وکړه چې په پایله کې د ملیشو 13 غړي او 23 یاغیانو وژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل ملیشو ته دغه تلفات هغه مهال واوښتل چې دوی له یاغیانو سره چې افغانستان پولې ته څیرمه د کلات سیمې په یوه مهمه لاره کې خنډونه جوړ کړي وو نښته وکړه. پوز ویلی امنیتی ځواکونه د غونکټو په پایله کې چې د شنبې تر سهار پورې دوام وکړ ل سړک موانی لري کړل. د خبر پاڼې لمخې د عملیاتو په جریان کې 13 امنیتی سرتیري وژل شوی او ځواکونه همدارنګه د وژل شو 12 یاغیانو جسدونه ترلاسه کړي دي. پوز همدارنګه وویل په سیمه کې پر روانو عملیاتو کې 12 نور یاغیان هم وژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پاوسته امر کړی چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو مهم غړي د حملې پر یو ترا برید وکړي. دا د جنوري لشلمې رئیس چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ کړي لومړی ځل دی چې نوموړی د دغسې یو برید امر ورکوي. ټرمپ یو بیان کې وویل چې دغه قاتلان چې متحدو ایالتونو او زموږ متحدینو ته یې ګواښ کړی و او په سمڅو کې پټ شوي و موږ وموندل. هغه زیاته کړه چې دغو بریدونو کې دغه سمڅه چې دوی پکې پټ وو ویجاړې شوې او ګڼ ترهګر پرته له دې چې ملکیانو ته زیان ورسېږي ووژل شول. په سومالیا کې د داعش څانګه چې تر اوسه د دې هېواد په پونټلند سیمه کې ډېره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده او همې د سومالیا امنیتي ځواکونو په وړاندې عملیات سرته رسوي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ واشنگټن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړې. د نوموړي دفتر متحدو ایالتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویل دي چې هغه د بهرنی هیواد لومړنی مشر دی چې ترامپ ورسره ګوري. تکل شوی دوړ مشران د سیشن بی پورس په سپینه مانی کې سره وګوري.
مسلس بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که دهها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردند. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعض جاها حرف از استثناها هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخش حافظی کارشناس ارشد امور اقتصادی و قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیاء استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلفه‌های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالص وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که بخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم، مانند دیگه کشورهایی که حتی منابی ندارن. ولی متاسفانه ما در این موقعیت قرار نداریم و این اثراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده‌های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
بتونیم گپ در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپ نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات داره. در افغانستان بلکه و تجار راه معلوم نشه و خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه چیز بلند میشه، به خاطر خط فرق فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به این که در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما دیدن در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه، ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان ها و گروه ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت میکنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک های مالی دریافت میکنن که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دست از سازمان ها و گروه ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه که نتیجهش این هست که مثلا VPN ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم‌ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تاثیر بیشتری هم داشته باشه.
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنند. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها کمک‌های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک‌های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایات مختلف فعال هستن و وا میتن و امو پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشند و فرزندان خود را اعلام میکنند، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و این اثرات اقتصادی دراز مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مو مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارشان باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محصولات مربوطه، چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده میشد، در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم و با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی امی که اثار داخل افغانستان میشد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل میشد، این کسر بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسر بیلانس تجارت خارجی است او را تا حد جبران میکرد. این دو دو دونی میلیارد دلار به اقتصاد به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق میشد و این در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، به خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، دو میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما دو یک میلیارد دلار محصول صادرات ما است. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بینالمللی بخریم، چون با پول افغانی خود کسی بر ما چیز نمیده، بنان با پول سخت ضرورت داریم. و ای همی دو نیم میلیارد رو میشد، دو نیم میلیارد هم افغانا رو میکردن. یک چیز هم، چون افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پولای اپراتیفی اثار می آمد، جمع 1.5 میلیارد دلار صادرات ای و با کمک‌های یک جایی 8 میلیارد تامین می شد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه می شد. ولی با قطع از این 2.5 میلیارد یک بی‌موازنگی آمده و بی‌موازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شده و عرضه دلار در بازار کم باشه. گرچه در در روز گذشته 3 بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن، اما ای از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که یک دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 روپیه دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردمی است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم و این خودش به سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
ولی باز از این جناب حافظی واقعا مهم است، اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین، خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به این ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها اثر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حداکثری به ویژه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه، نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود، اگر ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان تر شدن وضعیت اقتصادی. حالا پیش بینی ها چی است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنن. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت میکنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، با تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک‌های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت‌های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار داده. از این شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانن مکلف هستن که جلوی از این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان بی نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستن و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما باید مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با خاطر کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن. گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است، مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا حیف میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر 40 دلار در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طوری که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنم. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طوری که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه ایره خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید مکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و به سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک سانحه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد، سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه‌ای است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چی میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سری از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از
دور
اسرائیل.
اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیشبینی تلقی میشه. خوب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی این که ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده، از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهای مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارایی بکنه. و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولاً خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
طوری که شما آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت های ما معلوم نیست که اینا اولویتشان چی است، کدام کار باید اول کنند، کدام کار آخر کنند. و درک از یا از واقعیت های اقتصادی افغانستان و مزیت های معینی که داره، متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارند این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و آلی حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه یک سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین المللی را اشاره میکنم. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیز نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه، نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که باید وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استخراج کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70-80-60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیف و میل شود، در او صورت همون باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کار میکنیم و کار میکنیم دیگه ای ممکن نیست. به این خاطر ما توقع داریم که واقعیت ها برسمت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روانستیم و باید جلوی گرفته شود و ایر شوخی نپنداریم.
بسیار تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
و ما ورس دا ونی مهم پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی و مې ورسته مو رابول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د یوې امریکایي میرمنې سره څنګه په جنجال اوښته دی، د چټ جی پی ټي او چینایي ډیپ سیک ترمنځ د سیالۍ له نوې پایلې هم خبرې کې، خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوې اقتصادي بحران د پیل څرکونه، 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې، طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بداله دي،
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وي راکړه ورکړه وکي. نو مهمه دا ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې تر څو د احتکار مخه ونیول شي.
وي ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دغه شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
له نیوکو وروسته د عباس ستانکزي او دوه نور ملایانو غیابت، د ستانکزي کورنۍ وایي نوموړی مریض دی، طالب سرچینې وایي هیواد نه وتلی، ملا عبدالقادر خانی ته او ملا عزیز شجاع هم له نیوکو وروسته نادرکه دي.
نو دې کې حتما د پاکستان لاس به، ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره، او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او خو کوي، دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یې او په یو رقم یې د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نه شي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علما نه د حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي او استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه ده. حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او افغان نجونو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه، طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللی. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړي چې افغان نجونو ته بورسې ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره یې ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره سوي دي، د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامتې ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې هلته ځي، دا د طالب دپاره، د دوی د ملایانو دپاره، ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندښ له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړوند اندېښنې زیاتې شوي دي، او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویو موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو له ګواښ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 48 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي، تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانیو ته د یو ډالر ختلې بیه راوغورځي. دغه راز د طالبانو رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی، او په دې فرمان کې له هېواده د هوا له لارې تر 50,000 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی، او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت دی. بل خو د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي رادیو ته وایي دوه میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید درې میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وځنډیږي. خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کېږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زموږ مشکل حل کړي، خو دا چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه دپاره باید د هېواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار په دې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله چې څومره هم د هېواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بالاخره د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزه شي. او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګه اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت نه دی ویلي چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړې له امله بندي شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسې وي. که تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندوی فنډ نه تغذیه کېدلې. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسؤلانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خو دا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه फायदा وانه غستل. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مارک روبیو دا هغه شدید مخالفین ندی چې دوی سوسو ځلې سرګندونه کړې وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولګي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبرې عملی کړې دي په طالبانو اوس ډېر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندې کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه دې هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا و نه وایي خپل خلق خپل ملت ته سانتیا برابرې نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ به په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټوله دنیا سره نور په زیاتو دودي. خو فکر مې دارې چې آیا طالب به دا سوچو کی چې په افغانستان باندې به دې غیسوي یا د افغانانو غم به ورسره وي کنه. خو د افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاري.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل زعیم او مشر ملا هیبت الله اخندزاده هر ډول نیوکه جرم بولي، تیرونه په نوموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو له امله د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوي عبدالقادر خاني ته مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ رادیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزي ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلې او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
خداوان دین ما و وطن ما باید و الله و دکل رایت باشد. کچه اشخاص نکردیم. اشخاص اگر دیگه که پرستش اشخاص اصل در اسلام در شریعت نیست. هر کسی که پرستش اشخاص رو بکنم زندت اساس نگاه شریعت. باز برادران ما یک کسی ایچی بکنن افراد کفید در بی بارا میکنن در خصوص در بود مجاید سابر.
نو اصل حقیقت داده چه دیالت به هر وسیگی خپل کورانی سره او
د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نو بلکې د طول د درې کالو کې دې مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع رخ ورکړي چې د ته دا خطر و اختر ورکړ شوی نو دې کې حتما د پاکستان لاس به ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامیي او په یو رقم یې د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نه شي.
په دې اړه د عباس ترنګزي زوی ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تګ ټولې اوازې رد کړي او زیاتوي تر موسمي ناروغۍ وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت یې ازادۍ راډیو سره شریک نه کړای شو. عباس ترنګزي تېره اونۍ ویلي وو د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه بلکې د خپلې خوښې په اساس 40 میلیون نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکې کړي او د راپرزېدو اندېښنې ښودلې. خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سمت پالنه باندې نیوکې وکړي
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړی او د دوی لپاره کار کړی او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملی شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني افغان ولس به څنګه وشي کولی یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علما کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکې وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخ ته نه ځي. دا د افغان ولس ته او حتی علما کرامو ته د منلو او د زغملو وړ نه ده. دا بیعدالتي ده. حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغو په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره موږ کوو مجرد چې دیج نه وځو دا زموږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي. خو هغه خلک چې وایي بتنګ آمد به جنګ آمد نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه شوی دا خلق صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنا ده چې د طالبانو دا مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده د خپل رژیم کې خپله وهي او خپل رژیم خپله طالبان هم د نتیجې ته رسېدلی چې دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په اماره باندې احتساب ولري د هغوی انتقاد وکړي د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله او هیڅوک تر همدا ویره نه وو او تشویش نه وو که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبوندی کیږم زوریږم یا ما سره خشن چلند کی. نو دې لپاره دا په کار ده چې په ټولنه کې آزادیګانې لپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي ورکول شي چې خپل نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علما نه د حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي او استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او نه ټولنه په خیر.
او تیره اونۍ له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغانو پیغلو نه د پاکستان بورسیو ته د ازموینو له اخیستل کېدو وروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپلو فعالانو توندې نیوکې کړي دي او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرزېدلو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسې اعلان کړي دي د خارجه وزارت چارواکي یو شمېر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته راضا او قانع شوي دي او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسې ته د بریالۍ شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپلو مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغر د خبر نسي پکې کوی چې دا به م له لاسه وګرځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړېږي، لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په یوولسو ورځو کې درهم برهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار اوزارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې وننیسي او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. انشاءالله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق و اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل ریسټورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسېدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنی نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبان ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریا یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزبالله یې د لاسه لاړو، غوسی مریشی یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم دو دوی نه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبان د پاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ دو دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپی یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نورې دنیا ته لاس ورکړی وي، د نورې دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړی چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لاند خبرونه پر د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریه مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي انقلابي سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوز منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د التحریر الشام د متحدو وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریې د نوي واک ته رسېدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کېږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کېږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کېږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د 14 ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تېره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شل ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښی لاس باندې بالینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 یو ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی، په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبی افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه پیژندل شوي او لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشحاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه وو چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره محنت خواري شوې او په مونږ هغه اعتماد چې کوو مونږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
Well, he's more than him, Azmat. And this is Gulbadi Naib holds on, should be ready for it. Is that another wicket? Yes. Oh, it's gone past the outside edge. No, it's nicked it.
بخوا د ICC د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبډل کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علامه محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډل کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډل کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبر بیا دا دي چې تېره اونۍ د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژۍ معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکي او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوی باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندېښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تېرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هېواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي مېرمنې سره په جنجال اوښتې دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستې مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولی او آنلاین نکاح یې ورسره کړې وه، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولی چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
غریبه.